السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د صفی الله ستانکزی يم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو له لارې مو د موسیقۍ دوه ساعته پروګرامونه واورېدل. خو اوس به خبرونه او راپورونه ته راشو. په دغې خپرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي، دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني ته ځانګړې شوې. خو په سر کې یا په لومړۍ نیمایي کې راپورونه درته خبرو. لومړی راپور مو دا دی چې د کلیوالي پراختیا د شوراګانو د 15 ملي کانفرنس په اړه درته معلومات درکو. په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس او بیا جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونې وکړلې. دوی د کلیوالي پراختیا لپاره پر هڅو ټینګار وکړ او دا چې نور څه مسایل شوي دي په دې اړه هم درته معلومات درکو. دا هم وري چې د افغانستان مشرانو جرګه د لوی جرګې د ژر تر ژره رابللو غوښتنه کوي. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
لمړی هم د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لوی لاسته راوړنه وبلل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت له کڅنګ چې لازم ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه دی نیولې او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو د افغان سرتیرو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لاسته راوړنه وبلل او د ملي وحدت یو سمبول یاد کړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپل کړو ژمنو ته ژمن دی. شاغلی غنی زیاته کړه چې افغان حکومت به په ټولو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام یو شانته پلي کړي.
مبارکي ته دې چې اوله ډله چې د کلیو یو انځور هم وړاندې کړه، دا واقعا د ټول افغانستان انځور.
شاغلی غنی په دې کانفرنس کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو کلو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلین وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وجل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. په شمال کې د امنظم د درې ملیوا قومندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وجل سوي دي. شاغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه ویل چې افغان سرتیرو هغه ول چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته وتلی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلې. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت له کڅنګ چې لازم ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه دی نیولې. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیات چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول له حکومت څخه ورتل چې په ځینو ولایتونو کې چې په ځینو ولایتونو کې درمتسو امنیتي پیښو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داس حال کې ده چې په دې ورستوي کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې امنیتي پیښې زیات شوې چې ځینې سیمې د وسلوال مخالفین له خواونی ولسوي چې بیرته افغان ځواکونه ونیولې. او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو او قومي مشرانو د یوې مظاهره په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له جوزجان څخه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې یاد دیني علما او قومي مشران په شبرغان ښار کې راټول سی او د افغان سرتیرو په ملاتړ شعارونه ورکول. دوی هم دا رنګ چنګار وکړ چې د افغان سرتیرو سره به د هغو سیمو په ساتلو کې هم مرسته وکړي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. دا په داس حال کې ده چې په دې ورستوي کې د هیواد څو شمالي ولایتونه فاریاب، کندوز، تخار او جوزجان د امنیتي پیښو شاهد وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
دا هغه مرګونی هوایی پیښه ورسته چې 230 کسان پکې وژل شول په روسیا کې ماتاملان شوه. دا شنبه په ورځ د کوګالی میا د هوایی شرکت روسیا الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته الوتنه نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې ولویده. د الوتکې روسی سیالانان خپل هیواد ته ستنول. د اسلامي دولت وی سمیز ډلې د دې الوتکې د نسکورولو مسولیت منلې خو روسیې دا رد کړې. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نښې نه د مندل چې سرګند کړي پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوي وي او یادې 14 پکې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د دې سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخکمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. نوموړي پرون په قرغزستان ته تللی و او هلته یې ویلي وو چې دی به پر خپلو قربانو له انتقاد نه ونه ویریږي، خو ویل واشنګټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې بهتره کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی او په دې افریقایي هیواد کې یې څو تنه وژلي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو پولیس چارواکي له خولې ویلي یو ځان واژونکي له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوټل دروازې مخې ته چولی او وروسته وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې کړي چې هوټل کې وو. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې خلک نن یو وار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصادي لړزنده شوې او سیاسي، فرقي او قومي اختلافات ژور شوي دي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقي واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی، د یو دولت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نه کړې شوې. تر هغه وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبرې اترې هم ناکامې شوې او په پایله کې د دې هیواد صدر اعظم محمد داوود اوغلو د نوي انتخاباتو د تر سره کول لپاره مکلف شو. دا ساده رادیو نه خبرونه اوري. د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کړې. دا په تیرو درې کلونو کې د دې درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پر مزکو سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې د میراثونو پر سر د داوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. په دې غونډه کې که څه هم د کوم پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپله د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کېږي. دا و تر دې مهاله خبر.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په ملي کانفرنس کې ویل چې حکومت د کلیوالو د پرمختګ لپاره هر راز هڅې کوي.
د دې حکومت ټوله هیله، ژمنه او ورځنۍ کارداد ده چې موږ د کلیوالو ستونې بندې نیسي.
مشرانو جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید لویه جرګه وبلل شي.
موږ وایو چې نننیو له جرګې دوی راوغواړي، هر څومره چې عجل کیږي راوځي غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
په یو تحلیلي راپور کې هم اوري چې ولسی جرګه وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د امریکا د بایللي اعتماد د بیا ترلاسه کولو هڅې دي. او د پروګرام دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. نومړی مطلب تر ازو ده کلیو د پراختیا 15 ملي مشورتي ناشته په کابل کې په ار کیو شو. په دې غونډه کې ګڼ شمېر کسانو برخه اخیستې و. افغان چارواکو هم ورته وینا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د کلیو د پراختیا لپاره لپاره هڅو یادونه وکړه. دا چې نور څه ویلې دی اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړو او هم د اوس سره په سټوډیو کې مهرباني وکړه.
بلې سترنګ زه سپتاسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل دغه غونډه یعنی د کلیو د پراختیا 15 مشورتي ناسته نن په کابل کې جوړه شو. پارک کې د غونډې تر کابینې او شمیر وزیرانو اجرایی رئیس عبدالله ولسمشر غنی وینا واورولې. ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان د ثبات لپاره د کلیو ثبات ډیر ضروری وګڼلو او په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. دغه شان ولسمشر غنی له خلکو وغوښتل چې په کلیو کې وسلوال پرینګ دی او دوی د کلیو وباسي.
نظام افغانستان ثباتش بر اراده مردم افغانستان و مخصوصا اراده مردم افغانستان در اطراف افغانستان بست است. نوختنم اتصده نوختنم دیر ساده ده. هر طور در افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل که تو پک جگهی لپی نیو شده
ولسمشر دغه شان په خپل خبرو کې ویل چې بیل شکه چې یو څه به د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی وي، خو ویل چې مخالفین غواړي افغانستان وویشي او موږ به دا اجازه ورنه کړو چې دوی خپلې دغه هیلې ته ورسیږي. ګورئ، د دښمن طرف
څه و؟ د دښمن طرف دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وویشي. چه هر زایی که پده نیو بریالیسی و چه امنیت تامین کن، اما لوی هدف چه در افغانستان ملی وحدت ساتل، ملی حاکمیت ساتل دی، پده بادی بریالیسی بیو.
ولسمشر دغه شان له خلکو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلي غنی په یو لړ پراختیایي پروژو هم خبرې وکړي چې په تفصیل سره به یې د ازادۍ راډیو پر وروسته خپرونه کوي.
زیاته مننه اجمل تورمن صاحب. واموریدل چې نن د کلي د پراختیا پنځم ملي مشورتي کانفرنس په کابل کې پارک کې جوړ شوی دی او ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې او موضوع یې هم د کلیوالي پراختیا لپاره ګډې هڅې او همداراز په کلیو کې د ثبات ټینګښت. تاسو د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم تعقیبولای شئ.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ولسی جرګې په بخښنې سره د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید اساسي قانون لمخې ژر تر ژره لوی جرګه راوبولي. د جرګې غړیو د یک شمې پرسه په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید دولتي نظام د بدلون ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت لژمنې سره سم ژر تر ژره د لوی جرګې په جوړېدو اقدام وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیال چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل دا جرګه نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د توافق لیک د عملي کېدو لپاره مهم دی، مهمه ده بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم چې مطابق قانون د دې مورد
د وی زه هیله منیم چې د قانون لمخې عمل وسی او د اساسي قانون لمخې لوی جرګه جوړه سي. هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوه ټیمونو ترمنځ د توافق لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زیدار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او د انتخابات وسی. د مشران جرګې دوه غړو زلمی زابلی او شیر محمد اخونزاده هم د روان وضعیت د شکیدو لپاره د انانوي لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه عجل راغواړو چې نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځه خدای نه خاصه تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید سوی، بیا به نه صدارتي نظام وي نه به ریاستي نظام وي.
موږ وایو چې عنانوي لوی جرګه چې دوی راوغواړي، هر څومره چې عجل کېږي راودي غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي. د دوی څخه نور لار ورکه سوی ده، دوی نشي سره سمولی. هر څومره چې وخت تیریږي هغه نه خرابیږي.
لدی مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل و ترغې چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات تر سره نسی، لوی جرګه نسی جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د توافق لیک لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دروستلو او د غرض په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوه کلونو پورې لوی جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي له دې مخکې ازادي راډیو ته ویل هڅه کېږي چې لوی جرګه له ژمنو سره سم جوړه سي، خو د جوړېدو د نیټې په اړه معلومات ورنه کړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس لوی جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ته تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللي اعتماد بیرته خپلول دي. دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کیری د دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړېدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییزې اجماع ماتول وي چې ولسمشر غني هم د جوړېدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي جان کیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړې چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي هم همدې مسلې ته پکتو وای د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غنی هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د روسي هیواد نه هم دوی یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي ځکه هغه هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتی مسائلو کې او په دې اخر ورځو کې د فکر وی دي مونږه ولسمشر یا نور د منطقې هیوادونو ولسمشران هم په دې فکر کې شته وي چې یو منطقوي اجماع وکړي خپل منځ کې سره د تروریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالاتو لپاره.
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلی چې د مرستو ته سرګې په لار ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شو او ځینو وکیلانو وویل چې حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتی سند له سره غور وکړي. د حکومت د اقدام ولسی جرګه دې ته اړه کړې چې یو ځل بیا د بهرنی سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شیر منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دي. د خپل سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د جان کیری سفر د هیوادونو ته خی په دې معنی وي چې دوی افغانستان او د سیمه هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپو حاجی سیداو
دوی سره واړی چې د سه پروګرام وړاندې کی چې منګه ک په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیرم کم کړي دي یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا غاډي چې په منځنۍ اسیا کې هغه موږ سره وي او وس نشته ده. دا د دې معنی نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترګری په ځد د افراطیت په ځد د داعش په ځد یوازې پریدو.
کارپوهان دا هم وایي چې د جان کیری سفر د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دموکراتانو لپاره یو لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سفر به د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو ته وګیاسته سهار لو د ماخام ترو ازادي رادیو خبرونه کوي او د ماخام لو د سهار ترو امریکا غشنا رادیو خپل خبرونه په هم دغه چپو یعنی 1269 منځنی چپو او اف ام 1315 باندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په زینو لسوالیو کې د تاجکی الوتکو د کیناستو او الوتو په حق لچړنی پیل کړی دی. دا په داسې حال کې چې زینو رسنۍ لیکلي د بدخشان په زینو سیمو کې تاجکی الوتکې کینی او ګمان کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کانی مواد تاجکستان ته لیک دی. په عین وخت کې د بدخشان سیمایي چارواکي دا راپور له حقیقت لرې ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د بدخشان ولایت په زینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبره تر لاسه کړه او د سیمې اړوند اورګانونو ته امر کړی چې موضوع وسیړي. د دې وزارت وایان دولت وزیري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفی او استخباراتي اورګانونو لسیړونو وروسته روښانه شي.
څنګه خپل جستمنو ته چې په بدخشان کې دی خبر ورکړی دی د دې مسلې نه موږ خبر یو کچېره د سی پی خو ګوري موږ ته رسمي راپور راکړي. زمونږ سره د دې پیښې په اړه باندې رسمي اسناد نشته دي. دا راپور موږ خپل کشف استخبارات ته ورکړی دی چې هغه تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا موږ مطبوعات سره شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قماندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجور تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کېناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کېناستو خبره لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړی و. دې بنسټ ویلی و چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. خود بدخشان ولایت چارواکو لازادی رادیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان الکوستری راځي او دلته اصلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان لسوالیو کې کشفي استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلې، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اصلحه بدون د حکومت مرکزي اجازه نه توضیح شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلطه ده.
پولیسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کېناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري. خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنگیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په حق له تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپل سیړنې بشپړې او په حق له دې اقدام وکړي. ولکې چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه دی نیولې او د ځینو سیړنیزو ادارو راپورونو خودلې چې د دې هیواد پر ځینو قانونو تر ډیره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او موادی ګاونډي هیوادونو ته قاچاق کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال د عوامي نېشنل ګوند غړی او د پښتونو د ملي یووالي ارمانجن محمد افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال او د افضل خان لالا د لارې لاروي د هغه مړینه د پښتون ملتپال سیاست د روان بهیر لپاره ستر زیان بولي. په دې اړه زبیح شفق رپورټ جوړ کړی.
دا خبر پختونخوا پختون ملت پال مشر د عوامي نېشنل ګوند غړی د ډیورن کرښې تر ټولو لوی مخالف محمد افضل خان خان لاله د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله نړۍ سترګې پټې کړې. محمد افضل خان چې د 1931 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د غرنۍ سیمې سواد په درشخېله کلي کې زیږیدلی او د خپل ژوند زیاته برخه په ملت پال سیاست کې تیره کړې. نوموړی د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان باچا خان درد متشدد د نظریې لاروی او په لر او بر کې د افغان پښتون د قومي یووالي پر نظریې ولاړ و. تل به د سیاست په هر ډګر په هر غونډه او هر سیمینار کې د ډیورنډ کرښې په خلاف کلک دریځ درلود او د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یې مبارزه کوله. لیکوال او شاعر او دروخت افضل خان پخوانی سیکرتر لایق زده لایق لازادی راډیو سره په خبرو کې د اروخت د ژوند او مبارزه پاړه وویل.
افضل خان دا نه دیو شری نه بلکې د تحریک مونږ دی هغه چې د خپل جن پیدا کړی دا اصله شعور په دوشل قدمه کې دی نو هغه د پښتنو د یووالي لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي. هغه په هر فورم باندې همدغه خبره کړې ده چې باید ځان خپل ځان وګټي. افضل خان لا ټول ژوند کې هغه څو ځله سرکاری چوکو پاتش وزیر پاتش صوبائی وزیر پاتش ہو کرم خپل دریز او خپل مرام چې هغه نه دی پریخو دی. افضل خان دا نوی نسل ته دغه پیغام ورکړی دی او دغه ارمان او دغه خواهش وو چې پښتانه چې دی یو بل وپېژني ځان وپېژني ځکه چې تر څو پورې پښتانه دغه وحدت حاصل نه کړي نو هغه خپلې مسئلې نشي حل کولی.
پښتو ویکیپیډیا در وخت افضل خان د زده کړو په اړه لیکي. ښاغلی محمد افضل خان لومړنۍ زده کړې د سواد د سید شریف په اردودي ښوونځي کې ترسره کړې دي. لوړې زده کړې د پېښور په اسلامه کالج کې د لیسانس سند لپاره د هنر او فنونو په برخه کې پیل کړې او ورپسې د سیاسي پوهنې په ډګر کې د ماسټري بري لیک د لاهور له ګورنمنټ کالج او همدارنګه د قانون پوهنې یا ایل ایل بی سند د پېښور پوهنتون د حقوق پوهنځي څخه ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ملت پال سیاستوال در وخت افضل خان مړینه د پښتنو د سیاسي او ملي یووالي د مبارزې روان بهیر ته زیان بولي. په دې ایالت کې د پښتونخوا ملي او میګون ایالتي مشر مختار یوسف زیاد د ریډیو ته په دې اړه وایي.
افضل خان لا د پښتون له یووالي د وحدت لپاره ډېر لویه مبارزه کړې ده. البته دا خبره موږ ته پرته ده چې زموږ کوم اتلانو یا هغو ارمان موږ ته پاتې شوی دی که هغه باچا خان و که خان شیخ د عبدالسلام خان سوزی و که قاضي حسین عبدالرسول مومند و دا یو حقیقت دی. دا د پښتنو ضرورت اوس موږ مطلب افضل خان لا وفات شوی دی په دا موقع باندې پکار
زندان تورو تمبو ته چول شوی خو خپل دریس او مرام لاس نه واخیسته او دا مبارزه په ډاګه پر مخ وړله. کله چې په 2003 میلادي کال وسلوال پاکستانی طالبانو پر سواد برید وکړ او دا سیمه یې ونیولا نو اروخت افضل خان ته د مرګ پر ګواښونو سربېره د هغه پلاننۍ مینه هم وسېدله چې له امله یې نوموړی خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شو. د یادونې وړ ده چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د ولکې پر مهال پر اروخت افضل خان لاله پر بریدونو سربېره د هغه د کورنۍ پر غړو هم ډېر بریدونه وشول چې ګڼ شمېر خپلوان یې پکې وژل شول.
تاسو د ازادي راډیو لارې د سیمې او نړۍ د راپورونو برخه اورئ. نن په ترکیه کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا هیواد له څو میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې 15 میاشتې مخکې د ورته انتخاباتو په نتیجه کې هیڅ یو ګوند اکثریت ترلاسه نه شو کړی. حکومت چې حکومت جوړ کړي د موقت حکومت لخوا اداره کیږي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند چې د حق او عدالت ګوند یې دا ځل په دغو انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په ترکیه کې نن د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافات سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د ومې ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونشي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یو ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونانګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریه بحران پر دې هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو ترمنځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له 100 زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو ترمنځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصاد یې 8 میلیارد ډالر اټکل شوی هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له دریو ټیټه وه او آثارو یې هم چې لیره نومیږي سږکال د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دوه ورځې وړاندې خبرلانو ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي او دغه انتخابات یې د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه له قوله لیکي چې ویلي دي که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي. د ترکیه د حق او عدالت او د خلکو جمهوریت ګوندونو سربیره دوه نور ملتپال غورځنګ او کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوندونه به هم د دې هیواد د 550 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړي. کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د جون د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان 80 څوکۍ ګټلې وې چې دا په ترکیه کې د کوردانو یو تاریخي بریالیتوب ګڼل کیږي. دغه ګوند بریالیتوب د دې سبب شو چې د اردوغان د حق او عدالت ګوند ونشي کولای چې په پارلمان کې د یو ګوند د واکمنۍ لپاره اکثریت ترلاسه کړي.
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته غلی شو. د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه وی له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
افغانستان مشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یو لوی لاسته راوړنه او د ملي وحدت سمبول وباله. په شمال کې د امن نظم امنیتي مسولین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه غزون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د جوزجان ولایت ګڼو دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې مظاهره په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د هغې مرګونی هوایي پیښه وروسته چې 240 کسان پکې شو وژل شول نن په روسیې کې ملي ماتم نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. سومالی چارواکي وایي سختریزو اسلام پالو وسلوالو په مګادشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې 100 تنه وژل دي. او د ترکیه خلک نن یوار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د هیواد په اقتصادي او پراختیايي برخو کې د پرمختګونو د ترلاسه کولو لپاره پر ډیرو هڅو ټینګار وکړ. عبدالله نن په کابل کې د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې افغانستان د تیرې څو کلنې جګړې له امله په نړۍ کې د سوي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې حکومت او خلک مسؤلیت لري چې د هیواد د پرمختګ تک په برخه کې یو ځای هڅه وکړي. شاغلی عبدالله هم درنګ د دغه کانفرنس له ګډونوالو څخه وغوښتل چې د خپل مسؤلیتونو د ترسره کولو ترڅنګ په اقتصادي پراختیايي او امنیت برخو کې خپل ونډه ترسره کړي. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ چې د دغه ولسوالۍ د مالګې د کانتړون یو نوی خصوصي شرکت ورکول شوی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته ویل چې د مالګې دغه کان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د داوطلبۍ وروسته د قاریزاده خصوصي شرکت ورکول شوی دی. شاغلی نزهت کڅ هم د نوی شرکت د کار د پیل په اړه څه ونه ویل، خو یادونه وکړه چې په خوانی خصوصي شرکت په غیر فنی او تخنیکی ډول د مالګې په کان کې د کیندونو سربیره د دغه شرکت د قرارداد وخت هم پوره شوی وو. او د بغلان ولایت د غالی عبدلو اتحادیه مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د غالی عبدلو صنعت نیوي فصلو کې کم شوی دی. په بغلان کې د غالی عبدلو د شرکت مسؤل وحید الله ازادي رادیو ته ویل چې هیواد ته د ایرانی او ترکی غالیو د زیاتو وارداتو له امله په دغه ولایت کې د افغاني غالیو تولیدات کم شوي دي. شاغلی وحید الله له چارواکو وغوښتل چې په هیواد کې د افغاني غالیو تولیدات او پروسس ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د افغانستان دغه مهم صنعت بیرته وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني اتیا پوله، یو یورو 99 افغاني، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 412 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشتندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صیب عبدالسلام ریحان، متخصص داخلی اطفال، مهمان ما هستن و در مورد بیماری صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، حالا میتونین با شماره های 0782255 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صیب پرسان کنید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما به نوبه خود عرض ادب و احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از اتوز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق علوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از ویروس می باشد که خود گذر است. اگر در روزایی که ما و شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپا را پاک نگاه بکنیم و از دود و گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینت ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعت نشه، یعنی حفظ صحت و وقت زکام و ریزش مراعت نشه، دیگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش و زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش و زکام شو و بعد سینه و بغل باشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه، از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هرگاه که هوا سرد میشه، تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که وارد هوای سرد فعال شوند و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شوند.
زنده باشین دکتر صیب. کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ و گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سیلا دارن. بعدا این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که دردای سینه موجود باشه و بعد از او اراز علائم از سینه و بغلی است که مریضا تاو داشته باشه، دیده تنفس از زیاد میشه از نرمال. که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم، مادرها و پدرها باید بفهمن که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صیب بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر بخیر ندیدم.
خالص زابل
روی خط
هستم.
با
دکتر صیب
سلام
میگم. وعلیکم
السلام.
بفرمایید برادر، مشکلتان رو بگوین.
تشکر خواهم کرد. داشتم تماس را معلم میخوندم زمانه یه کسی رو به فکری شوال رو سکنگه نیست کنه ده دقیقه اون روی من هر سال فکری بند شدن که دوت بنیزه سکنگه چاله تیری به هر سال یو در خطان در فکری دوت بنیزه لفکر که بیسی
برادر میشه سوالتان رو تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امی جایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه.
بله اوت نگه کسان بگیر.
آه درست شد.
سوزلی دوزلی دوزلی سینه بغل کیگی؟
دوزلی سینه بغل کیگی فیوکر که دوزلی سینه بغل کیگی. آیا دانا روزی
هم ولایره
څنګه دي هر کال لږه تکلیف لري او ورور دا تا دا ورور دا صحه نور د وجود وزن نور قلبي تکلیف شي خل لري الو
فکر میکنم تپاس شم
خرچ ګران اورورا سینو بغل یو میکروبي حالت د هر وخت سیمګو تاسو لدیو خراب او مطبوع هوا سره مواجه سو یعنی یو څوک د بازار کې ګرځي خپل دغه پوزنه پټي یا پوزنه پټي یو ګرد دود د تنفس کوي ممکن دا سینو بغل باندې مصاب شي تا اورور خود به د فکر ممکن په کابل کې د خلک سلور پینځه د په کال کې سینو بغل سي نو دا څنګه خطرناک حالت نه ده خو بیا هم توصیه ده چې باید کله چې دا اورور دي چیرته چې ګرځي کچیر ګرد دود خور چی هغه به د محافظتي دغه په نظر کې ونیسي او ماسک شی ولري او په پوزه کې واچي ان شاء الله سینو بغل بنسي او کچیر زکام ورزش کې باید مایات زیات واخلي او کله په مخزي به ډاکټر سره دغه و کی چې دغه مشکل حل شي ان شاء الله د زیات خطرناک خبرند ملاریا غونډه د ملاریا غونډه بار بار تکراریږي ده
سلامت باشین ډاکټر صاحب صحبتای ما باقی مونده بود اگر مریدم
باز گفتیم کی معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی ویګه په بعد سلفا زیات مادر ها زیات ترن اگر اطفالشان یک بار هم سلفا میکنن اونها ور خطا میشن
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
برادر خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکل تانه بگوید
خانتو خیلی سیگی من دکتن سر نده بختنه و ما ویلی چی دقا زکان یا ریزش خلق کوایی چی یخی و با تاوان مرتکایی ایا در خبر دکتیا ده او تیشی نپریز بود که بدیم مرز بانی چی اختصی دقا دکتر سر نده بختنه و دیشنه بیرکن
سلامت باشین بشنوین از طریق رادیو
خو گران اورورا چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده یعنی پدې کې د وجود معافیت ټیټیږي او مریض مرزي کچېره مو تاسو پدې حالت کې پریز وکو یا خوړس یوونه خو نو ممکن دا مریض دمو تاسو دوامدار شي په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته حتی تاسو باید قوي خوراک وکړي ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته فقط یوازینی پریز هغه لګر دود خور نه سي هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي د سیاپو بکتری باندې بدل نسی نور جته هیڅ پریز نه لري دغه بیخي غلط افواد دي چې اکثره خلک وایي سریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري هغه کچیر دي لیوي خوان مو تاسو وجود معافیت تیر ده وایروس مو تاسو باندې حمله کړل بل خوان تاسو مو تاسو نور مزال ته ضعیفو کچیر پریز کو نو د ریزش څخه مخکې ډیر خ قوی خوړو باید سای وخوري هیڅ پریز نه ستور
ها سلامت باشین بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
سلام علیکم سلام
باشین خوب هستین مشنام صدایتان اسمتان از کجا به تماس شدین بفرمایین
ما از تماس شدم محمود الحق جاهد هستم یک سوال داشتم از دکتر
سوالتان مطرح کنه و صدای رادیوتان کم کنین بعد از سوالتان پرسان کنین بفرمایید.
درست
شد. نه رو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم. من یک دخترک دارم تقریبا ساله هست.
چند سال هست بیدار؟
سال یک...
سی سال
هست. سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت. واکسین سینه و بغل و این چیزا رو در کلی. ولی این از این پاسال از این یک سالگی بیدار تمام روزی بسار بکام هست. یعنی اول بینیش میره باز که دوام نکنه بازی. پیدا میکنه یک در سطح صفل هم برده میکنه سعی کردن درزی داره دوا داده میشه همی هر روز هر هفته همون دوایی می نمیتونه از دوشی یک جره ضعیف آمد
خب برادر این مرزک تان که وقت چیز میشه یا نفستنگی آورش پیدا میشه سینهش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه
نه فقط همی بیایش هوایش میره با یک دوام کنه اگه دوام نتونه با سر پیدا میکنه با گلونش تو یک در عوازش میگرد
وزنش به اندازه دیگه تفلاور نرمال است یا وزنش هم کم است دیگه
نه یک در تو قوی است راگستن و چیزا بسا بگویم قوی است من تا لاغر است ضعیف از ورمش کن
است خوراک اشتیا بگه پایش چی درست بدار؟
بخی خوبش است اشتیاش خوبش است من میخواد بگم از خودشون کمی را چطور یک غذای
بتونه شخصا این عملات اکثر از طرف شب میاد از طرف شب یا از طرف روز
از طرف روز یعنی شب وقت میگریشه همین روز دنیا به شب تعلق
خود تشکر برادر. معمولا تفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی یا الرژیک رینایتیس میگه. یعنی بعضی تفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد و دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پیت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیز را پیدا بکنید که تفلک شما به او حساسیت داره و ایلام میشه که دوای زده حساسیت برزی دامدار بتین و یا یگان باری تو میشه که بعضی تفلک ها معمولا از بینی بالا که در بنام جیبا یا سوینس یاد میکنه یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و رس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش گلو یک مشوره بکنید. میمش ممکن گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و همو سینس های دش کدام چرک داشته باشه یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادر عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ د ډاکټر صاحب د پوښتنه د ستنه بهر موږ په دوا کې په ولسوالۍ کې په دای ولسوالۍ کې ډاکټر نشته. د عدالت په دې دوکانو کې دوا خرڅېږي چې د امپنسلین پودر دی یا د سرون پیچکاری دی. بیا دا ورګو ایا دا تاوان لري که نه لري؟ او بل مې یو محصل د هغه سر شوی د وسبت شوی د په سر باندې
گران ورورا اول خبر نامه تکرار کلی بعد لغینا چون استاسو ممکن دستین آب غلبه و دزکام رزش استمال فرق نسی که ولی نو بهتره بداوی چې کله ستاسو مریض مریضی کی اول ډاکټر سره مشوره وکړي بعد لغینه دوا ورکړي. چون ام بي سي نیا سفټراگزون دا ټول انټي بیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګان دي او دا مونږ په ډېر سخت حالات کې مریضان توصیه کوو. نو کچی دا دوا هر څوک خپل سر توصیه کوي ممکن یو ورځ دا سراسي چې ستاسو دا مریضان د دې دواګان سره مقاوم سي او بیا ممکن هیڅ دوا په تاثیر ونه کی. نو دې دا ښه خبر دا چې تاسو لږ زحمت وباسئ هغه تر هغه ځای کې چې ډاکټر یې خپل مریض بوزي ډاکټر صاحبان پی پویږي او هغه تشخیص کوي. بل سوال هم دا ده کله چې د یو چا سر سوځیږي هغه جل دغې ته سکار ټیشو وایي یا سخت سوي انساج جوړیږي نو په هغو باندې هیڅ وخت ویښته نشنه کیږي وروره. د داسې یو مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ نو زحمت به هم بېجایي چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده. دغه جلد یې سوځېدلی هغه سکار ټیشو جوړه سوې ده چې په دې وخت کې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت ویښته نشنه نشي وروره.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالامرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم او دغه تکلیف لرم چې دغه یو شی ورما دغه خود دغه د سینې برابر دی او پر سیز دګر دادم چې یو ډیر تازه دی بیا تر وخت خو دا ورته چې بیا د مخصم ماشان د خاص خدمت په تکلیف یې زموږ دغه د هر غزا چې بل په نومه تکلیف کوي ما دا هیڅ
نه اورونه له غزا خوراک نه روس زلام بد بد کیږي.
نه نه کیږي چې دا وځي دا غرمه ما نه ګوډي وخم بس یو نیم ساعت بعد به د پښتو بو کې درس کې بیا که ما خوستم نه دا څه کیږي ما دا د فار څه څه دی
او سره بیا د ولو باندې درد کې ور سره ورو ورو مې د سر سوځي نه سوځي
اجازه
مې د سر سوخ کې د دوړو ولو باندې درد کې ور سره.
نه دا څه ما څنګه دې چې درس کې دی
مشکل دې مېدې دا او چون ستاسو مېدا کچې کل چې خوراک کوي په خپل دغه خوراک سایو کې شل دقیقې بعد مېدا ور سره اسید فرازي کل چې اسید فراز کې نو د مېدې پړسو او دا پیدا کیږي. که خبر ده دغه شانس مېدې لپاره خراب دی لکه نسوار سیګریټ یا مر چار سرکه د شانه پریز وکي او کوشش وکي چې خواړه کم وخوري ور زر زر وخوري دوا او کچې بیا مشکل دي نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره ما ته مشوره وکړو.
سلامت باشین دکتر صاحب. اطفال که در طفولیت زیاد سینه و بغل میشه آیا در بزرگسالی هم بالای زیاد تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان صحتشان؟
اعراض بالای سینه و بغل گفتیم که معمولا طفلک ها اگر بعضی مادر ها اگر طفلک هایشان در شهر روز یک یا دوبار هم سلفا میکنه اما پیش دکتر میگه که طفلک ما سلفا میکنه باید مادر ها و پدر ها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که با ما شما در تنفس خودگرد خاکی گپار تنفس میکنیم
و همین سلفا از کیره خارج میکنن. پس سلفا یادی رو باید ناسی بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشوند. سلفایی که اگر طفلکار به خوراک نمیمانه یا طفلکار معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض طفلکار هم رای سلفا استفراغ میکنن، این سلفا باید تداوی شوه. و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلونده ریزه زکام گپا باشه، یعنی هر سلفا سینه بغل نسته. که یک موضوع اگر امروز سلفا مریضا درد سینه داشت، تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیران فیشر یعنی سراخهای بینیشان واز و بسته میشد، این بیمانه که طفلک ها سینه و بغل هستک و همچنان همی خود صدرشان باید پایین و بالا بره، یعنی فرو رفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان بسختی شوه یا ناخونهایشان سب شوه، نوک بینیشان سب شوه یا لبایشان سب شوه، حتی بعض طفلک ها ممکن کشیر مادر گرفتن دارن. پس این حالات هایی هست که اینا باید عاجل اقدام کنن و طفلک های خود باش پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر سید فضل رحمان از زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خورجانی پشتور از روی
زابل.
فضل رحمان رو استرایم شه سوال دی پختو که پشکل نسترور.
قربان دکتر سید، من هم مشکل ده بس کسیم فاسی دغه موضوع زنده نسید خشنیانو از مرسیات عوضه خبر سوائم از ما ده نزده سیده ده تجی پلار بانی نراجش تونی می ار وقت بانی سانی باندی بس زیگر می تخته ده دیف بارک.
تاسو حکم اول چین لری؟ چار سیگریت نسوار چین وی؟
نسوار توم بل عمل ندارم.
چلم چین وی رو را؟
نه
ساتنگی در تا پیدا کی گی؟
ساتنگی؟
ساده بنده بنده کی کله کله سپولار دې ستړی کی؟
بس ستړی سم ستړی کی زما تا ډیر آسان ستړی کی زما.
او د شپې له خوا د شپې له خوا بالښت چې ټټیګ دې کجې کې ضروره
دا سینیا نه نه دې ستې نه دې
د شپې له خوا خو دې د ساتنګي له خو بنره ویخي راځي
چې زما کله کله راځي سم بس دې ما مو دوی بس ستړي
عمر به سو کال ضروره
ما غران زاد نزدان خاص ته ستې باندې د فلاري ګسر نظر راځي
مال عمر به سو کال ضروره
دې سکل
خا فشار دکره چې کړی دا
فشار مې د مؤسجل برابر فشار ده
نو ګران اورورا ستا ممکن دا پورته ما مخکې هم وکړل چې دا د پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه ساينس وایي دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو دغه یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کې متاسس سره برابرۍ نو کله کله دغه ساينسونو سي چرکو کې یا ډاک سينو د پوز بنديږي او معمولا موږ تاسو تنفس له خلینه کوو کله چې د شپې ودی کې هم دغه چرکو افرازات شاته راځي د هغه ته پوز نزل جب وایي یا د پوز شاته دغه افرازات راځي د شپې هغه میکروبي افرازات دي بس موږ تاسو تنسلونه یا ستونه په درد کې او دا مشکل پیدا شي نو که خبر ده تاسو یو د ګوشګل ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یې عام تداوي کې او تداوي ضرور خبر ده ځکه چې دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کیږي.
زنده باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر نه بسم الله جز رکم یا رزش بل یو نفر نه بل نفر انتقالی گی
تا سروری که خوری و منه او بخی یا وازم سیره نگه
یو نفر نه رزش بل نفر انتقالی گی
خواه خورو جانی اول ستری باشی در رزش شو کام چون یو وایرسی و میکروبی حالت ده کله چې موږ تاسو دغه اکثرا په دغه تلویزیونو کې هم راځي او په دغه بینرو کې هم دا کیسه ده چې کله وای تاسو پرنجای کوي یا کله تاسو ټخای کوي نو مخته او د سمال شی ونیسي هم دغه خبره ده چې کله موږ تاسو پرنجای شي کوو د خولې لواب افرازات یا د پوزې افرازات هم بل چاته انتقالیږي او دا مطلق نو دغه خبره ده چې کله موږ تاسو ریزه شي زو کم پیدا کیږي کله چې پرنجای کوي یا ټخیږي باید په پوزه باندې او د سمال شی ونیسو چې د افرازات مطلق بل چاته انتقالیږي او سخت ساری ده خوري.
بله بازم یک دوست دیگه مورې خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب این پوښتنه دا ده چې کله لږ چابک مزل وکړم نو پر دا بغلو نه درد کی؟
دکتر صاحب سوال ندار
ستاسو بغلو د نس نس او سنف خو باد کی؟
یا چې لږ چابک مزل وکړم یاره دې کې چابک مزل وکړم دا کاند رستا به ولم چپا به غندا چې نه بو درد کې چې برین په مشت کې نیولې یا ولاړ نه نه
قبضیت ور سره نه لري وروره
څه شی وا
قبضیت ور سره نه لري وروره
یا قبضیت ور سره نه مطلب کوم چې دا چابک مزل وکم
ته شمې تیار ستزر زر نه زی
څنګه
ولته شم ته اوس تزر زر نه زی دفاتم زیات نه
هغه ته وخت وخت دا مثال کو دا څو وخت هم
کوي اور راستاسو ممکن مشکل د ګردو وی او ګردو مچرک ولري شاید یو ډاکټر صاحب سره دغه وکي او ممکن ډاکټر صاحب تاسو ته د ادرار معاینه درکې یا ترجنی معاینه وکي ممکن چې ګردې مو التهاب شي ولري او دردون دغه لوجه پیدا کیږي نو خپل تداوی چوکي ښه خبر درور
ډاکټر صاحب مو سوال قبلی کې مطرح کردم بازم شنونده دیگه ما روی خط هستن مشنم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم دغه دغه
چې دا غوښه ډاکټر صاحب دا غاره معلومات راکړي چې خلیل چې څنګه وو چې شماله نکرالګیږي چې نکرالګیږي که سره کې شته زمي دین ورته د کوم مرزي ده د چې شم لري دا کړه چې زړه پرونی سرونه واچې ډیر ورشي
تند دې نور کیږي وروره
ها
تند دې نور کیږي
تند نو تند خو ستاسو د مېر بدل هیڅ شې نکرالګیږي پر دنیا شې شرط خو راکې شان چې څنګه نکرالګیږي دا خلیل وو
نستی پرسی کنه؟
و نست پرسی زدار
پیگیه او هر وقت خوی سال نه رو را؟ هر وقت خوی سال نه؟
دقیقه شیر مدرسی چی بس دقیقه شد چی ماسی اوپوری در سال
که گنگ او وزن, وزن نرمال ده که وزن کم ده رو را؟
کنگریوان؟
وزن ده وجود وزن ده نرمال ده که کم ده؟
کم ده
وازن دي څکم دنو دا یو حالت دغه تاسو یې هضم وای وروخه کله چې زموږ تاسو میډای التهابي کولمو التهابي دغه شی چې خرو کولمو یا خپل خاص وظیفه چې دغه جذب او هضم ده اگر لاس اور کی اکثر زموږ تاسو په دغه غذا په کولمو کې زیات وخت پاتې کی او د تخمر او فرمنټیشن دی توي پرسو کې پیدا کی نفخوبات پکې پیدا کی نوخه خبره ده چې تاسو یو د میډای له ډاکټر سره یا د خپل ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي چې هغه تاسو میډای کولمو تداوی کړي ان شاء الله مشکل به حل شي خدای کوي
زنده باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
وعلیکم السلام محترم رسولم ده برینه
بفرمایید صدا شما رو ما مشنوید
دکتر صاحب من اختن ده غلطی یو کلات زه نیم سیره یا زه نیم سردرد لرم من دادر می خیط رفته ای
ا سردردی وخت کې به وخت کله در ناراضي وخت کې کوي ور سره وروره
یو سترګې نه می وخت او خزی او یو اندازه نه غواګم سره باندې
او زه سره بد بد کیږي وروره
نه
پوزه خو سره نه باندې پوزه خو نه باندې ور سره
بس کوم طرف کې چې درد وي ماغه طرف ته ځنه باندې دا بل طرف
او استاد مشکل نیم سره نه ممکن ستام دغه د پورته د ساينسو چرک وي او طرف یدی ته یونیلیټرل ساينوزایټس وي یا د یو طرف د جیب التهاب نو دا خبره ده چې ګشول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره څنګه ستاسو دغه تندې او عکس واخلي ممکن چرک ولې او دا به ډیر اسانه تدوی لري ورور
دکتر صاحب مو مسئله که قبلا مطرح کردم که در طفولیت زیاد سینه بغش
دیگه موضوع تو بود که گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مداره باید برخطا نشوه نیست تمام سلفا سینه و بغل نیست و سینه و بغل بر خود عراض علم در طور که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه و بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آسما برانشل داشته باشه ممکن د وقت د کولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشن ممکن که این مشکل برش پیدا شوه ولی سینه و بغل چیزی حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه و بغل میشه ممکن این تفلک شیر چوشک بخوره ممکن چوشک خشک گرفته باشه ممکن پدرها و مادرها از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتل خود دان خود بزنن و از گلوندرد شوه و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود
سینه و بغل میشن تفلک هایی که سوی تغذی باشه تفلک هایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه تفلک هایی که شیر مادر نمیگیرن تفلک هایی که شیر چوشک میگه اینا زیاد سینه و بغل میشن نسبت به تفلک های نرمال پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیسته و ضرور نیست که این مردم
واسه بغل شن
تشویش باید نداشته باشن و موضوع اساسی است اگر بعضی مردم سینه و بغل امرای نفس تنگی تشخیص نمیکنن تفلایشان که نفس تنگی داشته باشن اونا هر وقت پیش دکتر میان یا خودشان شربت های پودری به نام پودری یاد میکنن شربت پودری برش میتیم که
این مطلق تداوی از این دو فرق میکنه. این طفلکایی که اگر بار بار یا ما یک بار برشان مشکل پیدا میشه اندگه در این صورت باید این طفلکا باید نفستنگی از یا باید جدید تداوی شوه و این بر آینده از این طفلکا خطرناک است. ولی سینه‌بغل ممکن تمام سیرش 70 روزه باشه. یک گپ دیگه که سینه‌تنگی ممکن طفلکا تاو داشته نایم باشن تماس سلفا و نفستنگی است، ولی در سینه‌بغل طفلکا تاو بسیار بلند یا بسیار سرد می باشن، حتی امی کبود بودن دست و پای و تهوع و دلبدی و استفراق و نارامی و گپ هم زیاد می باشه، یعنی سیپتیک می باشن، یعنی بسیار مخرش می باشن طفلکا. پس اگر کسی سینه تنگی داشته باشه و این صحیح کنترل نشه ممکن که در کلانی هم این امرای خود توفه ببره، ولی سینه بغل در کلانی انتقال نمیشه،
یعنی نفستنگی میشه.
نفستنگی شاید انتقال
مثل عادت وار میمانه
باشه. عادت وار میشه.
ارسی خونست نفستنگی؟
نفستنگی ارسی هست. ممکن که کاکا از طفلکا، ممکن که پدر از یا ممکن که مادر از یا مشکل داشته باشه و طفلکاش هم یک حالت آلرژیک از دیگه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب عبدالسلام رحیمی متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما است و خبرهای افغانستان تقدیم شما میکنه.